السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرڅه هالوی ویلي هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران برید به ځواب ولري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بلور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه په اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټه الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران د حملې مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حملته پاتې کیږي. د دغه وزارت ویان پاتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنه ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې له غچ اخیستونکي بریده لاس په سر شي. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیل څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټه الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت د لا کړکېچ ویره ډېره کړه. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولیدات زیات شوي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید زیات شوی او ټولو عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میگاواټو ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپل اړتیا وړ د پوره کولو لپاره 1400 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي یعنی 250 میگاواټه برېښنا تولیدیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی وایي چې د کابل په لویدیځ کې د ادې روغتون د یوه څانګه پرانستې ده. ادې روغتون او ګروپ یې چې د یوه نړیوالې کمپنۍ برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. محمد نبی پر خپل فیسبوک پانه د خبر ورکړی دی. ادې روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادت څنګه شامل دي چې اکثر خدمات هم د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 900 ته پورته شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله هغه مهال رامنځته شوه چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پریوت. هغه زیاته کړه چې په روانه اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سوځیدو 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 150 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 212 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې یو شمیر خزینه ورزشکاران د اولمپیک له ملي کمیټې غواړي له نړیوال کمیټې غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه بیا څه وایي؟
The IOC Executive Board.
The Olympic نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي یو ښه اقدام دی.
د اولمپیک کمیټې دا غوښتنه په څه معنا او اغیز به څه وي؟ په دې اړه د چارو د کتونکي نظر هم لرو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اروزګان کې بزګران وایي چې دوی سخت زیانمن کړي.
گرنگی چوال بخارا و مانا و پای بادام و داشان یار اخلاص کردم پسرایو که وانه که با پای دایا روزی مزید پیدا کول آقای ختم کن.
کندوز که ما در یگی که بانو لطود بازار هم خبره و خلق ولی دقا ماهیان دیر خوری.
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وی غذی تا دمرست و کچه زیاده شده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. راځو د سر راپورته. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتي وو چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفیالله ستانکزی.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2023 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on
د طالبانو په اړه ګڼو شواهدو او حقایقو ته په کتو چې بشري حقونه یې نقض کړي او د ښځو ماشومانو او ځوانانو په وړاندې ځپونکي چلند لري، هغوی ډیر زیات خطرناک دي. که چیرته د اولمپیک نړیواله کمیټې هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکي لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډیره خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
Fariba Rizai wai the Olympic Narewala Committee de Afghan juni de kadwalo pa team ki shamil ya Olympic ki de gadun ijaza warkri. De Talibanu de hukumat wayan Zabihullah Mujahid ya de Olympic Committee sharwak de Rizai aw de Wartanur ghuktuno pa tarao ts tafsira na da kade. De Olympic Narewale aw Asiyai Committee tardi makh ki pazino lobo aw tournament ki de Talibanu de Olympic charwak ki nadi urghukti. Yawazi de committee zinim rastialan laka bawar hota kaw Dad Muhammad Painda chi پخوان په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلی. په دې سربېره د پخوانی جمهوري نظام پر مال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر اوربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران یې له هېواده وتښتېدي او ځینې یې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه
د IOC executive board did recognize the divergent views.
د اولمپیک نړیواله کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو ټولنی منځوي کول دی پوسنی وخت کې یو ښه اقدام
دی.
ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو پوهنتونو کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبار رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا ډول غوښتنې پخوا هم شوي. اغیز څه دی د افغانستان پر ورزش او ځوانانو به څه اغیز وي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ په همدې او نورو اړوند مسلو مې د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤل کمال سادات پوښتلی دی.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلی دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي دغه د لرې شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لرې شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناوو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کوم سیاسي ډلو پورې وتړل شول، یا یې پرمختګ ونه کوي، یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته. د
سادات صاحب کچیرته ورزش سیاسي کیږي، لوړاند نمګو تاسو شاهدانو چې استرالیا لک تر لګه د افغانستان د کرکټ لټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې، د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي. که دغه ډول اقدامات نور هم کیږي، اغیز به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په مولیناو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا یوه د حل لار ده.
په کور دننه سادات د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولي دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصولو سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکرنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی د ماور کړی ده دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی، او دغه افغانان چې ډېر زوریدلی دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه زورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې لیدې سره لودین سه محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي لدغه بندیزونو نه چې اوسنۍ ک حکومت په لوب باندې لګولې دي، خاصتا جیجن
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو په خوانی مسول کمال سادات چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې. د ایران د بوشهر ولایت په دریو ښارونو کې د هغو مهاجرینو پر ورتګ اوسیدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې اند اوسیدو اجازه هم لري. د ایران د اسنا خبری آژانس د یک شنبه ورځ د راپور لمخې د ایران په بوشهر ښار کې د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي مشرې رازیا علی پور خبرداری ورکړی چې که دغه کسانو پیژندل شي له ایرانه به وویستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علی پور له قوله په خپور کړي خبر کې ویلي چې دغه کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه ایستل سي. هغې زیاته کړې چې د ګناوا، دلم او اسلویه کلي ممنوعه سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړنلاره د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه سوې او د بوشهر په دلیم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل
زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغزو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
خودم پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تن روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن و آزار میدن.
لحق ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردمتس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسیږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کارته نظم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي او پر رمضانونو کې هم خلک ډیر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډیر پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له امنیتي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. واشنگټن وایي په وروستیو ورځو کې غزې تړانګې ته د بشري مرستو لیږد زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امریکا له برید د ایران له برید وروسته د وضعیت کړکېچنتوب ته اندېښنې ډېرې شوي. تفصیل له صفي الله سانکزی اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي د مرستې دوام ومومي. هغه له ام اس ان بی سی سره په مرکه کې ویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې، دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندوی کارکونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه موسسې وغړي د اسرایلي پوځ په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو د غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بېکوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نور موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په قندوز کې د ریګي کبان لوتود بازار خبر شي خو سورزو اورزګان ته هلته ورستیو سیلابونو بزګران سخت زیانمن کړي دي. دغه سیلابونه که څه هم د سرز او مال زیانونه نور ځایونو کې هم لري خو په اورزګان کې کچا ډیره خودل شوی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راهیسې د ملري او ورشتونو ورسره دي په بیساری توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې د غلطه باغونه او کښتونو په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اتیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات له منځه وړي.
زمان ما القدس توري وسدونکو گرنگی چوال بخارا و مانا و پای بادام دا شان یار اخلاص کردم پسروی که اونی که بو پای دا یار روزی مزید پیدا کول آغای ختم کرد. دا غزلی دا انگور و دا بادام دا شان دا غزلی را و دا غنم پرنزا کبانی پراته دی برو.
زمانم نیمت لادی دا پایناوی دا بلا وسیدون که ما. زمانش غنم کشتو تا دا سیل بو پرالی پراوا و شلی بسی توت نالان و دا بادام و دا درخت نالان مالانی سر وک شلی. څه سره ځانمن کړل او پسونه لري ځانمن کړی یو بسر پر راوښ دي دا یو پسل ځین ولاړ دی ما بینه پس نو پس خدای د دربار ته ناش یو ور پس خدای صدا موږ تم کو چې الله ته مې درو چې خدای به مو چلی الله دې موږ وشلی انشاء الله مو نشلی بندم نشلو لري په دوم قدم کې دا حکومت دی دا حکومت یې سبب واس پراو دا یو لسر امداد یو کومه کوکري وکړل کنه وکړل بل ناش چې خدای کړی واغه بکیج
لادي سره د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي ریت تایید کړی چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلې هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې مریض یا شمسي انداري هم تخریب کړي دي. په اورزګان ولایت کې لتیرو څلور ورځې راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې 12 کسان مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم په کښې کې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریب ځمکې، باغونه او دغه راس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل سوي دي او دغه راس د اورزګان او کندهار لوی لاره هم له تېرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې هغه پروګرام هم واوري. خو اوس ورځو کندوز ته. هلته په کندوز کې یو شمېر کپلورونکي وایي چې دریګي کبانو بازار خطو دی. دا چې ولې لخپل خبریال به واورو.
په کندز کې یو شمیر خلک د جنسي قوې زیاتېدو په خاطر ریګي کبان خوري. په نوموړي ولایت کې یو شمیر کپلورونکي وایي چې زیات شمیر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري تر څو جنسي ځواکمنتیا یې ډیره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلي په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي. بابا روزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورنې دکان لري هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشو برازو به کار میه.
ریګي کبان د جنسي کمزورتیا لپاره خ غټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسي کمزورتیا سره مخ وي هغه ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د امو سیند څنډو کې په شګه یا ری کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا یو کیلو ریګي کبان لزر نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري او ان چاته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري دای وای ریګي کبان هم په خ خوړل کیږي او هم لو چې دوه ورسته د پودر په شان مېده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
ماګه می دای بیسوی تخم ضعیف وشه یا کوم مرد ضعیف وشه دای چیزا
به خلک چې له جنسي کمزورتیا ضروریږي هغه له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټ لیدلی او چا ترسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوه درې خزې لري هغه زیات د ریګي کبانو پخته نه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وایي د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزې لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خېلی مفید استه.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، زوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزې لري. ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوي خلک ناتي قلا چې ځان د یاد ولایت د دویم ناحیه وسیدونکو را پیژني د هم وای چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
ایجه محمد په خاطر مای ریګي نه بودان فعلا
زه په ونی کې دوه ځلې ریګي کبان خورم. ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان یو لسو افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده. په همدې خاطر هر ونی ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت موی کې است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرین زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ وو. ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوې او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي. ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالمنان یوسفزی د زابل ولایت د شمرزو له ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابانې کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزو د ولسوالۍ څخه مرکز باندې څه دغه دی دا غشي دی او منځل تر وتلې دي. دا ټول د تو بو او شلا بو د غشانو یولو موږ ما مسول چې الله کوم سره پیدا نه لوزر څه د پاو درت څه ده. هله چې دا د تورغه دی جوړ کی او بل دلته د منځ کا چې ډیره سخت زمي او بارانونو سي دي د منځ کې د ډیر سمته درې سوي دي. دا موږ د خوښ د له بهرنۍ مشاتو څخه چې دلته راځل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری لوجي سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو رئیس دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړې کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسې پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلې دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمنی مایی ته ورسیدو، شپږنیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو په موکړې لانډو خبرونه ده. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه هالوی ویلي هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران برید ځواب لري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران له حمله مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حمل ته به پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر اسرائیل او د ایران د روسي برید وروسته په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د یوې څانګې د پرانیستو خبر ورکړی دی. عادي روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د خزینه روغتیا پالانو لخوا ترسره کیږي. او په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو درې ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسل نر سلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی دوه کاله تیر شول، نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړي. په نننۍ خبرونه کې لخپلو میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسېسه ویدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رویې څخه د طالبانو د امارو د رویې موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم، من هیڅ بزګر یا من هیڅ زمیندار چې په افغانستان کې بعد دوه د غټ تحول څخه د څلوېښت کلن تحول څخه دوی وکولی شي 50 دوی وغواړي چې 95% دې کم کړي. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځوړلو کې زمنه مو نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو په ژوند سره تړاو لري هغه بل باس.
بله، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشئی موادو کښت او قاچاق او تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده، په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلی؟
بشری عمل عمل او برخورد دا افغانستان اقتصاد حد اقل 50% دوی زراعت باندې ولاړ دی، او زراعت چې یو نسل دوه نسل کوکنارو سره تړاو ولري او ته 15% په یو کال کې کم کې دا به لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره ډیر لوی ضربه ده. دوه لسه چې بزګر پر ځکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښت دی زده په بل ځای کې مؤثره نه وي. او ته چې 15% د یو چا لاس قطع کړي د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دغه وخت کې چې په شل کال په دېرش کال کې د تریاک د افغانستان و خپل اوج ته ورسېد دا باید تدریجي راکم شي. د نس کېدلی چې په یو کال دوه کاله کې 15% او 30% دا راکم شي، دا د خلکو اقتصادي رشتې د دې سره تړل شوي. دا د ګرفت سدود ټوله په دې باندې سوی ده. حتی په ډېرو مراتقو کې دا د ښځو ولور په کتاریا کور کوي. نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر اساس شی دی. دا باید د دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وشي، د سیاسي برخورد وشي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکوي نی ورکوي وعدې کوي، خو د هغه ځای دی چې باید دوی مصارف وکړي. دا په دې سره دوی ورې سیاسي برخورد کوي. دغه 15% چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي د دوی د امارتو لویه سره، 15% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومه کو په لحاظ باندې. دا پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه. دوی غول دا پیسې راځي افغانستان د دې مصرفېږي، خو موږ وینو په سترګو وینو چې دا مصرفېږي. دا ډېرې پیسې دي که دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعا مجبور دي ورکړه شي، دا د مسله حل کېږي. یو ژبه ورسره پیدا کولی شي. خو متاسفانه دا کار نه دی سوی. نه نړیوال به دې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي په دې عرصه کې سره کومک شو. یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته اړ دي دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب، طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی و چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیق صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان را افغانستان ته، دوی خپله دغه ترویج کړل. یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو، په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک دی په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي، د رفیقي صاحب په خبره چې دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول، دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی. په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دوی نه ده چې په اصطلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي. مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته، دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیخان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جینو پریس د پختې فابریکه وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې هم یې پخته معلوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي وه. یعنې د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نه تی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان وو چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته به ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اسعار خارج ته نه تلل، هم به دیقان ښه ژوند درلود. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو وار ته تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته. د دوی اخلاقي وظیفه ده. دغه په شومه پدیده چې مخنیوی وسي واقعاً د ټول نړۍ په ګټه د انسان په ګټه ده.
نادم صاحب، دا د نړیوال ټول نه مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې 40 ملیون ډالر زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیوال ټول نه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی؟ تر اوسه پورې آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا
دوی پدی پویږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په سره اعلان وکړي هغه امریکایي پات پنځلسم شپاړسم ولسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس وو په دغه کې په کانټینینټل کې ځلته وم ولته ماوین د سرمنشي ملاله متحد څوک ولته راغلی او بیاته قسم وکړي چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه ماوین د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره ولید او هلته ده چې واده راکړه چې زه د صفر ته رسو مونږ آسان وای مول پدی تمو نه و چې دا کار وسی ایران پاتو چې ریشته مونږ موږ به څه غوښته چې څون به مرسته وکړو چې پیسې ورکړو چې دا کار وسی اما دوی ډیر په آسان طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه اوس هم دوی ګوره دا 15% تریاک تقلیل کشته دا خو دنیا ایران کړی دی چې دا سره کم دی نه اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دفان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پات دی هغه مزکه ده ولسته دوی باید د افغان ولسته تعامل وکړي افغان ولسته د مرسته وکړي د پایندې کې چې دی وایي دا افغانان سره خالي کوي
رفیق صاحب د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخواړی ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته کافی اوبه موجود دي
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره اولین شی چې په کار دی دا هر کښت لپاره مزګه د اوبې کړه مزګه وسیږم کښت کې چې اوبه مو وسیږه کښت کې بل بدیل شی موږ نور تلرو خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالي وو د ټول شمه مد نظر نیولې ايني شرایط مد نظر نیولې دا تریاق چې کړل کېږي دا مو به وړي او تریاق تصادفان هغه کښت چې تر نورو کښتو یو به ډیر وړي په دې خاطر ډیر کوډی کیمیاوي استعمالیږي په دې کار څنګه ډیر کوډی کیمیاوي استعمال شي غوونه اوبه ډیر استعمالیږي خو خبره په دې کې ده چې دا یو شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې کوو یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښته هغه دا دی چې تیر شلو کال یا څلوېښتو کالو د جنګو ده دې زموږ انانوي سیستم نظام د ابیاري نه خراب کړی زموږ انانوي کښتونه نه خراب کړی زموږ ذهنیتونه نه خراب کړی زموږ متخصصین د زراعت چې هغه انانوي کښته کا واغې د منځ یو یو نسل نه دوه نسل اوس یې واده تریاک په کښت کې متخصصین دي بل هیڅ زراعت نه دیسته او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي د انګورو لپاره بل قسم کسان پکار دي د انارو لپاره بل قسم دا کښتو د زراعت فرق سره کوي په دې خاطر باندې زما استدلال بدای کله افغانستان د زراعتینو سره کومه کیږي دا افغانستان د زراعت لپاره یو وازنۍ شی چې ډیر مهم دی هغه په مې دي په هر شکل چې مدیریت دا که بندونه جوړیږي دا کار کیږي دا کار نه جوړیږي خو جفاوی ډیر سوي دي مش مثلا یو مثال د بند سرمال رو بند سرمال جوړ شو په ډیر اوازو جوړ شو په ډیر مشکلات جوړ شو ولې چې وبره اله کېدلې د دې مشهور شهیدان یو د ټول افغانستان په خبر دي نارونه نه وجود دا وبره کومه قوله لري اغه طبيعي مسیر ور پلیس یو نور د تقسیم د ابیاری قط اند زرعت لپاره نو آماده کړه چې هغه زیر بنا د کار دغه نه آماده کړي نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجوده ده کپټیل راوځي کپ مصرف راوځي دا باید مدیریت شي دا باید سم مدیریت شي
بلې رفقي صاحب دغه سنتي او بخې دغه سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوزه کوس خو موږ نوې محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي لکه تاسو ورته ګوري دا بنډي دی او دا کدوګک دی او دا نور مسایل دي دغه ډیر نوې شیان دي په خوانې کښت د افغانستان څونه ارزښت لري که مقایسه کو د اوسنۍ کښت سره
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت په بیس کې ډیر تنوع راغلی د ډیر نوې شیان موږ ذکر کړی دی په دې کې شک نشته ولې زموږ انا نوې کښت زموږ د باغو چې هغه انګور دي هغه انار دي هغه میوجات په مختلفو په انځر دي دا شهر ډیر وده کړې ده په افغانستان کې او په تاسو موږ انانوي کښ کې د باغور او دې په تاسو موږ غنمو سوزبرګ چې موږ توجه ما شو مختلف شهر وبات موږ کړل په دې ځکه باندې او هر یو خپل موسم درلود یا خپل پر وخت باندې کړل کېده او د دې کسان به خېر امه په مرز پیداله مې دوبو په اندازه پیداله یو نسل چې په مزک باندې کار وکي هغه د مزک په خاصیت باندې ټول په یوه شته د مزک څه مشکلات او بل اخر دا د اوسنۍ زراعت او د پخوانۍ زراعت سره کله موږ سره یو ځای کو او اسانه یو د زراعت سره بل شی هم ډیر مهم شی دی جناب احسان صاحب هغه دا چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د چشته د زراعت لپاره او یو انی پروژې چې ولرو چې په لاره د غیوم بیا شپه د اوس شپه ډیر کسان د افغانستان د په جغرافي کې د بزګرو په ډله کې د ماشوم لري نه لري کته هغه د واده د فابریکې ورکه هغه ډیر وخت نه هغه دونه طاقت نه لري باز ډیر انی شي انی کولای شي چې هغه وکولای شي خپل جوړی پیدا کړي چې هغه د کډوګا کو د رومیان دی او هغه دی بنجی دی چې په گرین هاوس په دې شان کې ورکی خو بل اخر هم موږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زبر انانوي کښتوبدي چې میوې دی او غنم دی او دا دی
بله
نو په دې خاطر باندې د انانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوالو ودې ته قانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بل لاره نه ده او دا تویل مدت خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دی او هغه دی اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړ یعنی څوک
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډی نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ورسېږي نو بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څنګه مصیبت بخښه شاید چې بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مال زمون خراب او اډو کې زمونږ پوچ پر واکونه زمونږ خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنانې د درې سره د نروزن لامل یختن وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ندیب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو دا مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی دی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر دا څونه دی ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعیا ورته خل شوی دي تر څو دغه اوبه بل اخر مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافي ته وګوري یعنی تقریبا 15% از موږ زکه غرنۍ دي نو غرنۍ په دې معنا نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډیر معدن لرو د لیتیم او د نور ټول فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي یا 15% اوار هم زکه ده موږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک شو مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل دا سلمان بن جوړ شو کانالونه سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال به جوړ نه کوي اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو چې د پاره د ایران د پاره برته او به یو مثلا د کمال خان باندې وګوري دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت به په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونو جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آتی د خپل د سند د اخوات تحقیقات په کوله مونږ ټول او بچ به سیلوراله په ټول مزکی به لاندې کړ دې مزکی د مزيورلې دادا و چې افغانستان امکانات درلود اوس دا پښتپک کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده لپاره د زراعت لپاره واقعا په خو موږ دانس کولای کټ کټ سم دغه د داوود خان د وخت پلان دی اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزی حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره د زراعت دپاره دی دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې د لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو کم نه و حاصل پر کم مځکه موږ هغه یو زر نه سو اته اتیوم کار چې عبدالله مومن فضا ته ولاړی خو مسئول د تحقیقاتي زوم مسئول د فضایي تحقیقاتو او دلته موږ یو اکسپریمنت چې مون کوله د نقشې د مځکې نقشې او د خاورې نقشې مو جوړولې چې د قندوز مثلا مو نیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې او چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي یعنی فوتوسنتیز مو ته یې کړ دغه د پاره ضرورت لري چې مونږ دغه تحقیقاتي مؤسسات ولرو او استفاده وکړو موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کم مځکې سره کم باید وکړي چې څومره حاصلات واخلي مثلا په خو مونږ زعفران چې نه فکر نه کوي چې په افغانستان کې او فکر مو کوي چې ټول په ایران کې جوړ شي ګوري د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولې دی په کیفیت کې دا شان په کار چې د خان تقویہ سی باید که تقویہ نه شي خو بیچاره کری په اخر کې صفر
بله رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی اوس یو نوی اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر کښت ته او زراعت ته
د هر نو کښت کدا زهر وی کدا تریاک وی کدا شی د کیمیاوي مواد په واسطه باندې منځ وړل یو جفاده یو غیر عادي شی دی او ته د خبر ولست سره جفاده هر څوک چې دا خبر نه کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکه کیفیت منځ وړي زهریات په شرکی دي چې د چاغه کښت باندې یو څه نه یو چاغه کښت باندې وړي د همسایه کښت باندې چې هغه تریاک نه په دمځکه پر کیفیت تاثیر کوي پر محیط باندې تاثیر کوي په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي امراض زیږي د حیوانات لپاره مشکلات پیښي د شزو د اطفالو لپاره مشکلات پیښي او عوارض جانبي فوق العاده ډیر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دي نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسی دا ژغ باید بدرګا کی چې دا یو ډیر غیر عاطفي کار دی موږ دې طرفدار نه یشته ریاکت وکړل سی ولې د تریاکو کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرل دي د مجبوریت پر اساس کرل دي دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبور کسان چې کری د ډیر مجبوریت سره کری او اکثر چې دا کرل کیږي په کوروته نشته کرل کیږي په بخښو کې کرل کیږي چې د خلکو د سترګو سنیا می او هغه مومن د نفوس سره کرل کیږي چې د کورنۍ د حیوانات یا د نوټي دا نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم به وشاته ولاړ شي هغه د دوی د کښتونو د زهریات په واسطه په کیمیاوي مواد باندې ولري
ندیب صاحب د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شي دی اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شانو پسې چې مثلا اورګانیک بادرنګ وی اورګانیک پامې دغه رومي وی او شي اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تاسو اړین دي کیمیاوي مسایل دي او پر صحت باندې پوری چې کیمیا بته سي هغه چې په مزګه کې دوی زار او پاشي دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابې دا چې مزګه خرابې دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي پر خلکو پر ژوند تاثیر کوي دا په سره جلدی امراض رامنځته کوي یا تر سرطاني امراض رامنځته کوي یا حتی دا وبچ ترمزکی لاندې دي دمزکی لاندې وبک کړی یعنی دا ټول ډیر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په اصطلاح د حاصلاتو د یا د کوکنارو د منظورو دپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې دا د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډیو هیوادونو سره یو ډیر شمیر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډیو هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډیر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي زراعتی محصولات افغانستان نه صادر شي ترڅو دوی بازار پیدا شي؟ یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخ لري، او پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر سرور زر ډالر پر خرڅېږي. دا تفاوت بیخي ډیر دی. تر هغه ځایه پر چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ته په جهاني مارکیټ کې د 400 میلیارډ ډالرو ارزښت لري، وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټوله همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات، د دې حکومتونه، د دې زورواکي، د دې چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم دغسې ده. د 500 میلیارډ ډالر یا 300 میلیارډ ډالر ازمول هم تاجکستان ته نسبولی دی، نه اشای بیا نه کولای شي، نه د منطقه کولای شي، دا ځی تر نور ځایو پورې شي. او دوی دا کاروبار هم دوی کیږي، د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښ دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته، دا کښ نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي، او د تریاکو پدیده مې نه ایست هغه چې دوی یادوي او موږ یادو، کومک وکړي دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره، هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیانۍ پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې، دا که د بربو د لارې، په هر شکل دا ښکاري چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسر کې، فقط سیاسي برخورد وسر کې، هر څوک په لګې جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
راش بپا پخوانی پلونو جی ورم بیدل گردون لمبا جی کرم زما جانان پخوانی پلونو جی ورم بیدل گردون لمبا جی کرم زما جانان تبتر چو پوری جدا گرد لمان لمبا جی کرم زما جانان ارمان بحال تزما درچین ارمان بحال تزما درچین چکٹ میں واقلی تو رخاول میں اڑین ام بجی کرما زما جانان چکٹ میں واقلی تو رخاول میں اڑین